السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن جمعه د تلې یا میزان څلورمه او د سپتمبر شپږویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د ستنېدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتیکو او امنیتي سرچینو اندېښنه څرګنده کړې چې ستانه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا جلب و جذب کېدو ته زمینه برابروي. فرانس پریس خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي، افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد له بېوزلۍ سره مخ دی، احتمالاً د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږی کوونکی و، ویلي دي چې دا خطر چې د داعش خراسان څانګه په تازه ستنو شوو افغان کډوالو کې د جلب و جذب احتمالي سرچینه وویني ډیر لوړ دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغه افغان په اړه څېړنه کوي چې بریتانیا کې د پناه اخیستنې له منلو وروسته افغانستان ته سفر کړی او بیرته بریتانیا ته ستون شوی. د بریتانیا د قوانینو له مخې پناه غوښتونکي هر هیواد ته سفر کولی شي، خو خپل هیواد ته د سفر اجازه نه لري. د سن په نوم بریتانوي خبرونې د دغه افغان نوم ډی جی اوساما یاد کړی چې د 2022 کال په اپریل کې بریتانیا ته تللی او کله چې د پناه غوښتنه منل شوې افغانستان ته سفر کړی دی. دغه افغان وروسته تر هغه وپیژندل شو چې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له سیمو له هغې ډلې بندې امیر نه د خپل سفر انځورونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړې. د برتانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ جنریک ویلي، دغه افغان ته باید برتانیا ته د بیرته تګ اجازه نه وي ورکړل شوې. د ډونالډ ټرمپ دولت ګواښ کړی که راتلونکي سه شنبه د دولت یوه برخه رخصت شي، د یو شمیر فدرالي ادارو کارکوونکي به د تل لپاره له دندو لرې کړي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له ډیموکراتانو سره د نوي مالی کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوښتی دی. د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي چې د خپلو کارکوونکو د کمولو لستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي. دغه خبرداری د امریکا د دولت د یوې برخې د شټډاون یا تعطیلۍ طرحه افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي. داسې ښکاري چې د امریکا قانون پوهان د نوي میلادي د نوي مالی کال د بودیجې پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي او له 1981 کال راهیسې د امریکا د دولت 15مې رخصتۍ په درشل کې واقع دی. او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د آسیا جام پایلوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغو هیوادونو ترمنځ کړکېچنو سیاسي اړیکو پر دغې لوبې خپل سیوری غوړولی. د پاکستان لوبډلې تیره شپه بنګلادیش ته په 11 منډو ماته ورکړه او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې به د یکشمې په ورځ په دوبۍ کې د آسیا جام پایلوبه کې مخامخ شي. دواړو لوبډلو په سګنی آسیا جام کې 2 ځله لوبه کړې چې 2 ځله لوبه هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې په پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاسونه نه دي ورکړي. هند او سریلانکا نن د دغه جام د څلورو غوره لوبډلو وروستۍ سیالۍ سره کوي چې ماښام 9 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو شمیر ډیپلوماټیکي سرچینې وایي د داعش خراسان څنګه ممکن افغانستان ته اخراج شو کډوالو نه استفاده وکړي.
هیڅ وخت هم غوښتنه مې ترنه کې یو مهاجر کچون برگشت.
هیڅ کله نشو ویلای چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي. خو محرومیت، تعصب، بیوزلی د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډیر شي.
کونړ کې د زلزله ځپلو د ستونزو دوام. سیف د چلډرن وایي خیمه د زیګنتونو په خونو بدلی شوې. افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودیدو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اندېښنه او د کابل اوسیدونکو د څښاک اوبو ته نه لاسرسي شکایت لري.
فشار کم دی اصلا توبه نه راخیږي دا مشکلات چې د مکرون خلک ورسره لاس غریوان دي
به بس له وخت نه مسکوتان به خانه به موږ دغه مشکل سره مخ کیږي
نو راپور نه همشته هله د خبری مجلې تر پای مو ملتیا وکړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم و منې رازو د سر راپورته یو شمیر ډیپلوماټیکی سرچینی وایي افغانستان ته د کډوالو لېخار سره هم حاله ممکن داعش خراسان څنګه پیاول شي فرانس پریس د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله د راپور داسې مهال ورکړی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو اخراج په بیساري ډول روان دی د کډوالو د برخې یو شمیر کارپوهان هم خبرداري ورکوي چې سخت بیوزلی او د کاري فرصتونو نشټوالی ستانه شوی کډوال د وسلوالو ډلو د نفوذ په وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګرځولی دی تفصیل له سنا کاکړه وو
افغانستان ته لګاونډي هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټیک او امنیتي سرچینې ویره څرګندوي چې ستنه شوی کډوال د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش لخوا جلب او جذب نشي هغه ډله چې د طالبانو حکومت یې د ځپل کېدو ادعا کوي فرانس پریس خبري اژانس پنځم د سپتمبر په 25مه په یو راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنیدل داسې مال چې د هیواد د بیوزلۍ سره مخ دی احتمالا د د فعالیتونو د پیاوړتیا زمينه برابرولې شي هانس جاکوب شندلر چې په خوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و ډېر لوړ خطر شته چې د دې خراسان څنګه په تازه ستنو شو یو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني یو اروپایي ډیپلوماټیکي سرچینه هم فرانس پریس ته ویلي موږ پوهیږو چې ځینې افغانان د عقیدې له مخې نه بلکې د اقتصادي اړتیا له مخې د ترګریزو ډلو غړیتوب مني دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ایران او پاکستان په وروستیو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې ده د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال له دغه هیوادونو خپل هیواد ته ستن شوي دي چې په خبرې د شمیر د نړۍ په کچه تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي فرانس پریس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات له قوله زیاتوي ستنیدونکي کډوال راته ګروسته لسترو ستونزو سره مخ کیږي لکه د کار نشټوالی د اوسېدو ځاینه لرل او د لومړنیو خدمتونو نشټوالی داسې حالت چې هغوی د منفي کړنلارو په وړاندې په ځانګړي ډول د وسلوالو ډلو له لورې د ناوړه استفادې پر وړاندې زیانمنونکي ګرځوي د کډوالو د چارو کارپو یونس محمدي هم ازادي راډیو ته وویل چې ستانه شوي کډوال د ترهګریزو ډلو د جلب او جذب پر وړاندې تر ټولو زیانګالی قشر ګڼل کیږي
هیڅ وخت هم ګستانه مېتنه کې یو مهاجر کښون برګشت
هیڅکله نشو ویلای چې یو ستون شوی کډوال احتمال لري داعش ته ورشي خو محرومیت تعصب بېوزلي د پوهاوي نشتون او د ښه تعلیمي نظام نشتوالی د دې سبب کیږي چې افراطیت په ټولنه کې ډیر شي او دا وسلوالو ډلو لکه داعش او نورو ته دا زمینه برابروي چې په اسانۍ سره له دې محرومو او ډیرو زیانمنو خلکو ناوړه ګټه واخلي
نوموړی ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د بېوزلۍ او بیکاري عوامل له منځه یوړل شي او ستنو شویو کډوالو ته د کار زمینه برابر شي مخکې له دې هم نړیوالو سازمانونو او د سیمو ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګریزو ډلو د شتون د دې ډلې د جلب او جذب او فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او فعالیت نه لري او د داعش ډلې هم ځپلې ده داسې مهال چې افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تېرو 4 کلونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دغه هیواد کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی د تیل لمریز کال د قوس په 1 نیټه په هغه برید کې چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومنو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هم ووژل شو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنی خبری مجله اوریده د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وای د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو لپاره خیمه د زیګنتون په خونو بدلیږي سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې د اندېښنې په سرګندولو سره ویلي چې د افغانستان په خاطیس کې د روسي زلزلې لامل روختونو ته د غځیدلو لارو لبندې دوه وروسته ډیرای ماشومان په خیمو کې زیږیږي. تر دې خیمو لاندې ځینې امیندوار میرمنې وایي چې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. تفصیل په دې راپور کې
د ماشومان د ژغورنې صندوق سیفتي چلډرن د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو او لارو د بندښت لامل روغتي کلینیکونو او روغتونونو ته د لاسرسي د نستوالي په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړی چې زیانګالو ته لګول شوې خیمې د ماشومانو په زیږنتونونو په بدلېدو دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د سپټمبر په 14مه په خپل ویبپاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د زلزلو لامل اغیزمنو سویو سیمو کې د مهال شاوخوا 12000 مېندې امیندوار دي او په راتلونکو میاشتو کې به ماشومان وزېږوي. په داسې حال کې چې په ټکو یې زمای هم پر راسېدو دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداري ورکړی چې د سرپناه نشتوالی او د زمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. په دې خیمو کې میشت ځینې امیندواره میرمنې هم د سخت وضعیت له امله شکایت کوي او وایي چې تر اوسه هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکو او د شپږو میاشتو امیندوارې مور چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، دا مهال د خاص کونړ ولسوالۍ د زلزله ځپلو پیو کم کې تر خیمې لاندې اوسېږي. ازادي راډیو ته وویل دا میرمن چې 22 کال عمر لري وایي کم کې ورسره ګڼې نورې امیندوار مایندې هم ستا چې اکثره یې زلزلو کې زوبلی سوي هم دي او اوس دې حساس دوره کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو او حتی پاکو جامو ته لاسرسی نه لري. د چوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې کورنۍ خپل خپلوانې تر خیمو لاندې اوسیږي هم د دې وضعیت له امله ورته شکایت لري. د هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ډېر ساده او ابتدایي ژوند و، ډېرو سهولتونو ته له وړاندې لاسرسی نه و، اوس دغه ژوند بیخي له صفر پیل شوی دی. یعنی هغه امکانات چې کوم و هغه هم له منځه تللي دي، لارې ویجاړې شوې دي. د نورو ننګونو سره سره دغه د میندو ناروغي هم یو لویه ننګونه ده چې په اوس وخت کې که څه هم حکومت او ځینې موسسات خپل کوشش کوي چې دوی ته روغتیایي چوپړونه برابر کړي، خو بیا هم ډېره اړتیا ده چې د دغه مور او ماشوم ژوند ته پاملرنه وشي. د امیندوارۍ په وخت کې د دوی هغه مراحل چې دی هغه وکتل شي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په راپور کې دغه راست په افغانستان کې د دې پروګرام د ملاتړ څانګې د مشري سمیرا سید رحمان په حواله ویل سوي چې هیڅ ماشوم باید په خیمه کې خپل لومړی سا ونه خلی. هیڅ ماشوم باید د زمي په رارسیدو سره پرته له بوټانو، ګرمو جامو یا تودوالي نه وي. میرمن رحمان خبرداري ورکړی چې د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوري او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیانګالي کړي. دغه ادارې زیاته کړې چې په زلزله ځپلو ولسوالیو کې هر لس کورنیو کې نهه خیمو ته کډه شوي او شاوخوا 9000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاد فضا کې ژوند کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط چې د کورنۍ شپږ غړي په زلزله کې مړه شوي او اوس یې میرمن او 15 کوچني ماشومان تر خیمو لاندې اوسیږي وایي ډېر ماشومان یې ناروغان دي او دوی راتلونکو سړو ورځو ته سخت اندېښمن دي.
لویان او ماشومان ټول اکثریت اسال دي، خورزکی هم شته دي او اسال مریضی چې کوم د بیخي ډیره شوی ده. کوم ماشوم بیخي سخت شي او ضرورت دې ته پیدا شي چې مثلا هغه مونږ ویسو ډاکټر ته، نو بیا ډاکټر لپاره چې مونږ زو تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت مونږ موټر کې لار وغو چې دلته کوم هغه نشته دي، داسې صحیح خدمت نه وړاندې کیږي. زموږ لور وزن کړه 5 کیلو او 200 ګرام وا، بیا هغه ویل چې دا خو بیخي ډیره ضعیفه شوې ده چې بیا ژمی هوا سړیږي او هلته خو بیا د ښار په نسبت منې هوا یو څه زیاته سړی، نو ماشومانې زنانې او دغه بخش کې که دولتي که خیریه موسساتي داسې یو سیستم برابر شي چې د یخنی خلقونه وای
د سیف د چلډرن راپور پټکو تر زلزله وروسته د پرلپسې ډبر خوې دوه راتلونکو نه یو کې دوا ورو لامل به هغلاري هم بندي سي چې یوازې خلکو کولای سول پر پلای مزل وکړي چې پټکو یې دا وضعیت بل لا بدتر کړی. دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو اټکل کړای چې د اگست 1 په زلزله کې چې د افغانستان ختیځ کونړ ننګرهار لغمان او نورستان ولایتونه یې سخت زیانمن کړل، شاوخوا 500,000 زلزله ځپلي مرستو ته اړتیا لري او 2000 ډیر کورونه ویجاړ شوي یا بیخي نړیدلي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق د سخت زمینی لپایل څخه مخکې د ماشومانو او امیدوارو مېرمنو د ملاتړ لپاره د بیړنۍ نړیوالې مالی مرستې غوښتنه هم کړې ده.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودولو باندې اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو نه خلکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې دغلته انټرنیټ محدود شوی دی او په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې او د هغوی محدودیتونه د دې هیواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکنی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24 نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفی اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پریکړه د ملا هبت الله خونزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پریکول به افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پریکول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې، د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بيدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګ کې د افغانستان انزور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لوی ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو. په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو سم ورزو، خیبر پښتونخوا ته د باړي سیاسي اتحاد غړو مشال راډیو ته ویلي چې د دوی یوې مذاکراتي ډلې د سپتمبر په 24 نیټه په پېښور کې د اف سي ځواک له مشر سره ولیدل او هغه د دوی غوښتنه ومنله. دغه مذاکراتي ډلې غړو ویلي و چې د اف سی ځواک مشر د تیرا اکاخیلو په پیخه کې بخنه وغوښته، چیرته چې د سپتمبر په 22 په بریدونو کې لږ تر لږه 24 تنه وژل شوي وو. دغه پرلت کوونکي وایي پرلت وروسته تر هغه پای ته ورسوه چې چارواکو هم نه لای چې وجل سوی کسان بے ګناه او ملکیان دي.
د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد الله پردي مشال ریډیو ته ویل چې د اف سي زواک مشر د تیرا کا خیلو شډل سیمه په پیخه بخنه وغوخته او د دوی وجل شوی کسانی شهیدان او بے ګناه تسلیم کړل نو ځکه احتجاج ختم کړ.
ای جی اف سیم دا بے ګناه ډیکلیئر کړل چې بالکل دا بے ګناه دی او مفهم غوړو په تحریری مو فعلا به زه سینیئر سره مشوره وکم. یاره پس جرګه راغله او مظاهرین یې مطمئن کړل وسره ورساو او یو قوم وو او دا نه پس په سابو کور کمانډر سم به قاعده ملاقات وي او جرګه به مخکې پر مرتب کوي او جرګې او همه مطالبه دا هم دو چې بالکل په خیبر یا په فاټه اپریشن بند کړی شي چې نورې دا واقعي په مخې لا یا منځ لنه روځي.
په دې مذاکراتي ډله کې شامل د باډې تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پردی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دې نه پس به د پیښور کور کمانډر سره ویني او په تیرا کې په روانو پوځي عملیاتو به ورسره خبرې کوي چې هلته دې نور دا عملیات ختم کړل شي او د عامو خلکو آبادیو په نخښه کولو نه دی ډډه وکړل شي. په تیرا کې عیني شاهدانو د خیبر ضلعي سیاسي او قومي مشرانو دعوه کړې وه چې په تیرا اکاخیلو شډله کې د سپتمبر په 28 نیټه د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې یو شمیر کورونه په نخښه شوي وو او خواوشا درویشت کسان پکې وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې پوز هلتا بمباری نه دا کړی او په دې کلی کې وسلوال موجود وو او بارودی مواد ځای په ځای کول او خپل بارود پرې چاودیدلې دي. خو بیا د خیبر ضلع د پارلیمان غړو د هغې سیمې دوره وکړه او هلته نه د جیټ جازونو د توغندو ټوټې راجمع کړې او وی ویل چې دا کسان ټول بے ګناه وو او تحیث سے وصلوال نو موجود او نه هم بارودی موادو چاودنه شوی. د سپتمبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور باډې ته ورغلی وو او د تیرا پاکاخیلو پیخه کې وژل شویو کسانو فاتحه کړې وه او دوی په دې موقعه ویلي وو چې دا کسان بې ګناه وو. خو تر اوسه د پوځي چارواکو لخوا کومه تحریری بخنه مخه ته نه راغلې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
ل خبرونو ور اخوا
د کابل د مکروریانونو یو شمیر اوسیدونکو وای پورته پورونو ته په سختۍ او په پورته کېږي. د دوی په خبره په عمومي نلونو کې اوبه کمې دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدی او د واټر پمپ په وسیله هم ورته هر مهال د اوبو اخیستو اجازه نه وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوبو کمښت هغه ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکرویانونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ دي. معصومه چې د څلورمو مکرویانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یو موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته، خلک ډېر په تکلیف دي، یا مجبور دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي څا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
دلاغه بیا د کابل په دریمو مکرویانونو کې اوسیږي. د هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ویل که څه هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکي جوړه کړې، خو په خبره یې د ورځې لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې اوبه ټانکي ته پورته کړي.
موږ مکرانو کې د اوبو مشکل سره مخ شوي. دلته حفظ و مراقبت والا موږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځې لخوا نه ټولې ټانکي ته کې اوبه پاسو کېږو. بس له وخت نه ماسپښین به خانه به موږ د اوبو مشکل سره مخ کېږو.
د یادونې ده چې مکرویانونو کې دا چې لوړو پوړونو ته اوبه نه پورته کېږي، ډېری د دغو شرایطو درلودونکو اوسیدونکو یې د بام په سر خپلو کورونو ته شخصي ټانکۍ نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړیو مکرویانونو اوسیدونکي زرمینې ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی. فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکرویان خلکو سره لاس ګریوان دي.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ستونزې ور هوارې کړي،
خود طالبان حکومت دو با بریښنا وزارت ویان متی الله عبید او د مکرویانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسولینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبان حکومت دو با انرژي وزارت د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې کابل ته د پنجشیر سیند اوبو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې او دوی د معلوماتو له مخې عملي کار به یې درې کاله وخت ونیسي چې شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 22مه بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان له سفارت له غړیو سره په خبرو کې له هغې وعده غوښتي چې د نوي کابل د څښاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په تېر جمهوري نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په مکرویانونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمېنې د بېلابېلو نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې خبرداری ورکړ که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن تر 2030 کال پورې کابل بشپړ وچ شي. د دغه مؤسسې د معلوماتو له مخې په 13 کلونو کې د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 10 متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو پر فیسبوک سربیره د ازادۍ رادیو د واتس اپ چینل هم در سره خوښ کړئ. د غلاس په یوټیوب او ټویټر یا ایکس پانه کې هم ازادۍ رادیو موندلی شئ. د خبری مجلې د پای شی بوته رسیدلی یو رسای راپور اخلو. هغه دا چې په خوست کې اوسیدونکو وایي چې د خوست او مساخیلو ترمنز باید لاره ورته په اساسي ډول ورغول شي. نجیب الله الخیل د دې موضوع تفصیل در اوروي.
د خوست د اوشمیر نور لری پراتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د مساخیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم خپل سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړی او کمسور لارې لستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډیره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خړونو په اوږدو کې تیره شوي چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د مساخیل ولسوالۍ د زوړ کور دوه تنه اوسیدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال راډیو ته ویل
موږ ته د مساخیل ولسوالۍ د خوست نه چې دغه بیخي لږ پخ شوی دی. خو د سړک نور ځای په ځای ټول خوم سړک لکه دغه چې سړکونه دي دا خو ډیر ښه سړک دی. نو هغه چې کله اوبه روزي موږ انتظار کوو، موږ سمریز وي انتظار کوو چې کله اوبه وچی شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو. چې اوبه نه وچی شي موږ بازار ته نشو تللی. نو ځای په ځای دا چې ټول خامه لاره ده روبو شو په دوه مونده کې موږ بل پال دی. کله چې د سیلابونه وزي یغ ته د موږ موټر څوک تکلیف لري بدبي د زنانوي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري دای د خوار ته د خپل ته دوا ساته انتظار کی کوم د دوه ساتو کې ډاکټر ته ورسید خو ورسید کو نه رسید دا ته د مار خطر وي. نو سړک ته معاشه ضرورت دی، پلو ته هم ضرورت دی.
د خوست د مساخیل اوسیدونکو زیاتوي په اوس او تیر کې د نورو سیمو په پرتله دوی ته ترسره شوي کارونه په هیڅ حساب دي. دوی د مساخیل په مسیر پکتیا ته اوختلار د واټن له اړخه هم دریمه برخه لنډه بولي. خو د دوی په وینا ستونزه خرابوالی دی. د یاد سیمې دوه تنه نور اوسیدونکي حمیدالله او ملک سردار وایي
دغه سړک د 60 لارې څخه 2 کیلومتره کم دی، 150 کیلومتره کم دی. که دغه د مساخلو سړک د سیدکرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چې دو یو څه وصل شي او ګردیز ته نو دا به د 60 لارې څخه هم سهولتي لارې وي هم د نورو برخو کې به دغه منطقې خلکو ته خدمت شوی وي.
نو ستونزې ډېرې زیاتې لرو. په دا منطقې کې ډېر غټ نفوس اوسېږي، ډېر نفوس اوسېږي، لږ نفوس نه دی. خو د مور او د مېرې چلند دی ولکه داسې خو موږ ته شته شوي چې موږ وایو چې سار نه بیخه پیره پټو که څپلۍ ورته وکړي خولۍ مې نه وي، که خولۍ ته وکړي بیا هم څپلۍ نه وي.
بلوري ته ځایي مسؤلین د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او که چیرې امکانات په لاس ورشي دوی به یې ونه سپموي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
یقیني د لرو پرتو سیمو مشکلات او د هر نگانه چې موږ ګورو انکشافي برخه کې بیا رواني په برخه کې او کلیوالي سرکونو په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده، مشکل دي. او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق کې درو سره وزارت سره شریک کړي دي. کله تر په موږ ته ان شاء الله چې کوم شایع سي دي ولست موږ نسبمو ان شاء الله په واه بدویته رسیدل کی کو
یاد دیوی د خوست د یوشم نور سیمو پشان د دې ولایت مساخل او قلندر منګل میشتي ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې